سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو آزادي راډیو ته غواګیست ته د خبرونه ډیر برخه نور به خبرونه ته زنګړی شي د زموږ همکار فرد سیل به تاسو خپل خبرونه وړاندې کړي خو سم پام کړی خبرونه ته امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشې نه شي نو غزه به نور هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. حماس د امریکا اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرونه وخت وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره وړتیا یې ولري. پاکستانی رسنیو راپور کړی چې د دغې بعد پوځونه په بلوچستان کې څلور افغان ازبادو ترهګري فعالیتونو په تور نیولی دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ مالیت کې د بلوچستان په توبه کاکړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي. دغو کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګري بریدونو پلان درلود. د ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغه هیواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي. طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې دا رد کړی چې ګواکې د پاکستان په نامنوی کې افغان اتبا ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره ورغوښتي دي. د ترهګرۍ دفاع وزارت وایي د ترکیې دفاع وزارت وایي چې وسله والو ځواکونو یې په یوه اونۍ کې شپږ ویشت کوردي وسله وال وژلي دي. دا وروسته له هغې چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی بندي مشر اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلی صلاح غوښتنه وکړه. د ریوټرز په وینا اوجلان تېره اونۍ په ناقانونه ګوند پی کی کی غږ وکړ چې خپلې وسلې کیږدي او منحل شي. دې وسله والو ډله هم تر دې څرګندونو وروسته تېره شنبه اوربند اعلان کړ. د ترکیې دفاع وزارت وین زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې ځواکونه مالیات دوام لري او دوی به په کلکه هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکړی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسني راپورونه چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړي له سیاسي تحولاتو نیولې تر امنیت د بشري حقونو مرستو او یونما پر ملاتړ باندې څرخیږي. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د 2018 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته انجونې له زده کړو منع کړي دي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو هستی. تر هم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نظر وختي پورې هم روانه وه. ځایي اوسیدونکي وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په 20مه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم دروازې تر ترړ کېدو وروسته له تیرو درو شپو راهیسې پیل شوې ده. دې جګړه کې دوړو خواو ته د مرګ ژبلې د وختو راپورونه ورکړ شوي دي. ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي، مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوښه کیغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباری ونکه.
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لتیرو دریش پورې هیڅ پیل شوی دی. په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوختلو راپورونه ورکړل شوي خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 20مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوي څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل
نور جان راځي او بس یو ځای د بل ځای د خلکو باندې تقسیم وایي او د ډېر د اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري خلک او ډېر تربت کې پوښ سره پانا خو بل داسې به چې هغه اول شپمن چې کله خلک پروت دي د نه کډوال شو نو بس هغه ته تیارې خیمې څه وي او بس هغې باندې ننوته دغه خیمې نه داسې دا کېدې بس راغله او نور خیمې حکومت له ورکړې ده او هغه یې ورولې او بس هغه یې ولګولې نه تر اوسه خو هېڅ مرسته نه شوې
فرمان شاه هم ازادي رادیو سره په خبرو کې زیات کړ چې غنو ستونزو سره مخ دي
او ستونزې ډېرې زیاتې دي د اوبو ستونزې موږ دي د روړې ستونزې موږ دا مطلب هیڅ نه لرو مونږه نو ستونزې ډېر زیات مخ یو
نو موړای له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي
دواړو خواوو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوی لپاره تللی او پاکستان ته هلته یې تداوی کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي خو سلګونو لارۍ چې ده په لاره کې ولاړ ده خصوصا ترانزیتي لارۍ چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورنۍ رسیږي هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نام باندې جریمه راځي نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه تاسفانه نتیجه او پایله یې شده منفي وه
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ترخم کې د طالبان پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ د دې ترڅنګ د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بې پیل کېدو غوښتنې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې ولا هم د دوی ستونزې سره مخ دي دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکو ورسره د هوایي ډګر بیا په فالولو او تری د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنه کوي خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کول لپاره کابل ته ځي ختیځ ولایت د کابل جلال آباد په لاره د ټرافیکي پیښونو او ستونزو سره مخ کیږي نور جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار د مرکز جلال آباد وسیدونکو محمد ایوب ازادي رادیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او تر د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنه کیږي خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو مخکې تیر نظام وادي وکړ د غلي طالبانو نظام کې تچې دا وي دا فعال شي خو لیکن اوس پورې چې کم فعال شوی نه دی ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي
د ننګرهار کونړ نورستان او لغمان وسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لاره د موټرو غنی غونی د سرک تنګوالی لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی د دوی په خبره هم دا وجه ده چې بهرنۍ هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي حاجی امیر محمد
د ختیځ ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنګه د ټول زونونو هوایي پروازونه داس باندې تر اوسه د ختیځ ولایتونو هوایي ډګر بند دي په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو څوک شهیدان شول
د دغه ولایتونو وسیدونکو په داسې حال کې د هوایي ډګر بې فعالولو او تر د ملکی الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان ریسکال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایی رسنیو ته ویلي و چې په یو میش کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافروړونکو الوتکو پروازونه پیل شي د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی تقی الله وسیق هغه مهال ویلي و